السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقونو د څار سازمان په هرات کې پر شیال منسکوونکو وروستی برید غندلی او پر مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې. په یو بل راپور کې به واوري چې نن د مې دوهمه د اسامه بن لادن د وژل کېدو دیارلس کاله پوره شول. دا چې دا مهال القاعده شبکه په څه حالت کې ده او په افغانستان کې حضور څنګه دی، دا په دې تفصیلي راپور کې له یادمه باسئ. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې خزینه خبریالان وایي دغلته دوی ته کار کول داسې دي لکه له ماینونو ډک ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت چې سبا جمعه د مې په درېیم لمانځل کېږي خپرې کړې دي. د عاطفې په نوم یوې افغان خبریالې د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې ته ویلي چې دی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر کې له کار کولو سره خطر په ځان منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې له څه ډول خطرونو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو ګڼو خبریالانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بیان د ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم په افغانستان کې کار نشي کولی. اروپای ټولنه له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې او له زیانګالو ښځو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارژ دفیر رافایلا یودوچی پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې برخه کې یوه موافقه د آسیا، مرکزی آسیا او منځني ختیځ او پاسفیک حوزې لپاره د دوی د څانګې د مشر پیتروس اوستوپس په یوه موافقه کې لاسلیک کړی ده. د یو د چې په خبره د غمرسته د سیمه ایزو ټولنو د ملاتړ په هدف کې ګیلې دي. مخکې اروپای ټولنې ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې بېوزلي او د خوراکي موادو اړتیاوې ځکه زیاتوي چې د هغې په خبره په د هیواد کې د 80% وګړو ژوند په کرنې ولاړ دی. د خپړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا پروګرام هر سهار په افغانستان کې له 1 لک زیات نجونو او هلکانو ته خورا مقوي خواړه برابروي چې له دوی سره مرسته کوي تر څو فعال پاتې شي او ښه زده کړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چابیا وایي چې د بودیجې د زخت زیات کمښت له امله په افغانستان کې حیاتي بشري چارې محدودې شوې. او چا وایي که څه هم په افغانستان کې عملا تاوتریخوالی کم شوی، خو د دې هیواد وګړي سخت بشري مرستو ته اړ دي. او روسي خبر هم دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرایلی چارواکو سره په لیدو کتنو کې ویلي چې اوس یې وخت دی چې په غزه کې اوربان ټینګ او د حماس لخوا اسرایلی یرغمل آزاد شي. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبه اسرایل ته په سفر کې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره چې له پایله یې نږدې و میاشتې تیریږي هڅې تیزې کړي. دا د اسرایل او حماس چې په متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني ترمنځ د جګړې له پایل راهیسې سیمې ته د هغه وام سفر دی. کاغلی بلینکن پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل چې تر اوسه د غزې پر رفح ښار د اسرایل د پوځي عملیاتو پلان چې هلته د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او واشنگتن به د دغسې یو پلان په نه موجودیت کې په دې ښار کې د پراخو پوځي عملیاتو ملاتړ ونه کړي. خو اسرایل بیا بیا ټینګار کوي چې دغه عملیات به سرته ورسوي تر څو په وینا یې د حماس پاتې وسلوال بشپړ له منځه یوسي. دا و خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې برا شو دی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په هرات کې پر شیل منسکوونکو وروستی برید غندلی او په مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې. له دې سره همهاله د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیر ویلي افغانان حق لري چې خوندي فضا کې عبادتونه وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ د دغه برید لک تر لګو ته نه پکې وژل شول مسؤلیت منلی دی. دا برید د دوشنبه په ورځ وشو. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخه چیرونکو فرشته عباسی د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر جماعت د بریټ په اړه اندېښنو خو دا ویل چې طالبان د دغه حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. اغلی عباسی بیگانه وخت ازادي راډیو ته ویل چې طالبان نه دي توانیدل چې مذهبي لګکې وساتي.
حمله کې روز دوشنبه په مسجد
د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یو جماعت د دوشنبه برید د داعش لخوا د هغو هدفي وژنو سلسله ده چې په افغانستان کې شیعهګان او هزاره لږکي په نښه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په 2022 کال کې د دغو حملو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی و. هغه مهال زموږ شواهد ښودلی و چې له هغه مهاله چې طالبان بیا وخته رسیدلي په افغانستان کې داعش پر هزارهګانو او شیعهګانو د لږ تر لږه شلو لویو حملو مسؤلیت یا تخیسته چې په نتیجه کې له ضرورتیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته
نفر کشته او زخمی ساختن.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیری کرن ډیکر هم په هرات کې د شیعهګانو پر جماعت دغه برید غندلی دی. اغلی ډیکر پرون چهارشنبه په ایکس پانه افغانی ټویټر کې دغه پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې ټول افغانان حق لري چې له ویرې پرته د امن په فضا کې عبادت ترسره کړي. په دغه حمله کې چې د ګذرې ولسوالۍ د شهرک د سیمې پر جماعت شوې او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستې او تنه وژل شول. د دغه برید غندنې په ترڅ کې د اسلامي همکاري سازمان هم په هرات کې دغه برید غندلی او د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو د وینې تویدو د مخنیوي لپاره زیات څه ترسره کړي. د دغه برید عاملان په نښه او عدالت راکاږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په هر کچه تروریزم د غندنې وړ دی. له دې مخکې ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو هم دغه برید په کلکه غندلی و. له دې سره هم مهاله د هرات د شیعهګانو عمومي شورا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د دغه پیښې عاملانو ته سخته سزا ورکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې دغه برید وحشانه بللی او ویلي دي هغه د افغانانو د خفګان سبب شوی دی. دا اول ورنه د چ په هرات کې شیعهګان د داعش په برید کې پنه کیږي، بلکې لدې مخکې هم په دې ولایت کې په څو بریدونو کې شیعه لګکې ام پنه شوی وي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې پټن ځایونه نه لري، خو په افغانستان او سیمه کې داعش خراسان څنګه فعالیتونه د ایران او روسیې په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ایران کې د جنوري د 4 په برید کې چې مسؤلیت دای شخصي له اتیاو زیات کسانو وژل شول. د مارچ په 28 د روسیې په پلازمینه موسکو کې د موسیقي پر یو تالار په برید کې چې مسؤلیت هم دې ډلې اخیستي لکه تر لګه یو سلو 43 کسانو وژل شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې تر 5000 ډیر بې سرپرسته کډوال ماشومان لا درکه شوي دي. دا څېړنه چې له پولې هاخوا خبریالانو په همکارۍ په اروپا کې د لا درکه شوو ډلې لخوا ترسره شوي ښیي چې په هرو دریو ورک شوو ماشومانو کې یوې د افغانستان وګړی هم دی. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې یو 5340 بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. دا څېړنه د پولې هاخوا خبریالانو په همکارۍ د په اروپا کې د لا درکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا یو دېرش اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوی چې 2021، 2022 او 2023 کلونه پوښي ښیي چې په هرو دریو ماشومانو کې یو یې د افغانستان دی. نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لا درکه شویو ډله وایي اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولوي. دغه څېړنه چې د ورک شویو ماشومانو د اصلي هیواد، جنسیت او عمر له مخې ګروپ بندي شوې، دا هم زیاتوي چې په تیرو دریو کلونو کې هره ورځ شاوخوا 40 ماشومان اروپا ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. د اروپا کې د لا درکه شویو ډلې د څېړنې له مخې ایټالیا او اتریش د ورک شویو کډوال ماشومانو تر ټولو لوی شمیر ثبت کړی او بیا وروسته په ترتیب سره بلجیم، آلمان او سویس د دې مواردو د ثبت لوړ شمیر لري. د اروپا کې د لا درکه شویو ډلې سرمنشي اخیلی ون په اروپا کې د دې شمیر بې سرپرسته کډوال ماشومانو ورکېدل ټکن ورکوونکی او د اندېښنې وړ بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تلولو په لاره کې د یو شمېر لا درکه شویو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په کابل کې د ولس کلن افغان ماشوم امید خپلوان وایي چې هغه د 2020 کال په وروستیو کې اروپا ته د تک پر مهال په یونان کې ورک شوی دی او کورنۍ په اړه اندېښمنه ده او لا هم ورته په تمه ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې امید یوازې زاړه مور او پلار لري چې د ځان او د هغوی د ملاتړ لپاره یې اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ لاره خپله کړې وه.
دا هوډ یې کړی و چې ورور اروپا خواته ولاړ شي او له خپلو مور او پلار سره څه نا څه مرسته وکړي. کله چې یونان خواته ولاړ، له هغه وخته تر اوسه لا درک دی.
د ماشومانو د حقونو کارپوهان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اقتصادي کړکېچ اروپایي هېوادونو ته د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ناقانونه کډوالۍ د ډېرېدو لامل بولي. یو له دوی څخه اسد ازادي راډیو ته وویل
علت های اقتصادی باعث شد که بحران مهاجرت شکل بگیره. حال تفلایی که
اقتصادی ستونزی ده دیل عمل شوی چوی ده کروالی کرکی چرا من سشی دولس، سوارلس او شپارس کلن ما شما دو کرنه خواه یا هم خپلا دیتا ات شد چه وطن پریدی ایران تراش و ده ایران للاری ده ترکیه پولا و لهم ده توگا اروپا پر لور لار شی
ایران از طریق ایران به مرزهای ترکیه و امجا هم بسمت اروپا.
د پوروپا کې له درکه شویو ډلې د څېړنې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هېوادونو ته د تلونکو افغان ماشومانو شمیر ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2021 کال کې د پوروپا کې د له درکه شویو ډلې ویلي وو چې د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3000 بې سرپرسته کډوال ماشومان په اروپایي هېوادونو کې ورک شوي دي.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو وړاندې ازادي رادیو مجله درته خبريږي، خو د دې پروګرام د خبري ټولګي ورستای راپور راخلو. نن د می دویمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن د وجل کېدو ډیر لسمه کلی زده. نو موړې د 2018 کال د می په دویمه نیټه د پاکستان په بیټاباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. دا چې دغه شبکه اوس په څه حالت کې ده، په افغانستان کې حضور څنګه دی، په دې اړه پام وکړئ. دغه تفصیلي راپور ته چې د امریکا د مخکینی ولسمشر بارک اوباما پر غاک سره پیلېږي.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
د امریکا په خوانی ولسمشر بارک اوباما د 2018 کال د می په دویمه نیټه د القاعده شبکې د لومړني مشر او بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن وژل کېدل اعلان کړل. اوباما هغه مهال ویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپل بریدونو ته دوام ورکوي، او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط واوسي. امریکا پر دوی د 2020 کال د سپتمبر د 18 نیټې له ترهګریزو بریدونو نږدې 10 کال وروسته د دوی پټکو د دغه برید طرح بن لادن وواژه، او هغه د نږدې 3000 امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اسامه بن لادن وژل شو په هغه وخت کې نو
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وژلو القاعده شبکه کمزور شوه.
په دغه سی ترګری ډلو کې مؤسس ډیر مهم دی. کله چې مؤسس لمنځ ځي نور ډلې یو ځایناسته فقط یو سیمبولیک ماهیت لري لکه ظواهري چې وو. نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې. اما دوی کوشش وکړ چې د خپلو ملګرو لارې په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2020 کال د اکتوبر په ومه پر دوی د سپتمبر د 18 بریټ په غچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریدونه پیل کړل. دغه پوځي ماموریت په لسم کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینه ته نږدې په یو تر ټولو خوندي سیمه ابتاباد کې وژل شو. امریکا د 2020 کال د اگست په وروستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه، خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمیر سیاستوالو یواني وکداده چې لوتل وروسته هم سیمه کې د ترهګری ګواښ پای ته ونه رسید. خاغلی جلالی وایي القاعده دا مهال هم په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په وینا یې فعالیتونه یې ځکه د پام وړ نه دي چې نه غواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړې ده. مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده، نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرغوګی پیدا کړي. مګر په خپل فعالیتو ته په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور زاوی کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان سمبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکي اجمل عمر شینواری وایي القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري او په وینا یې نور ترهګر ډلې هم ترې وبرید مدیریت کوي.
فیزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ او همداسې په شمالي افریقا کې د اپراتیفي یا استخباراتي وړتیا یا توانایي دا ده چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه او که په نورو کچو یعنې د هیوادونو په کچه یا د څو هیوادونو په کچه نورې تروریستي ډلې د هغو مدیریت هم د دو په لاس کې دی. نړیوال تروریزم په راس کې ویلی شو چې القاعده شبکه ده.
تر اسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. الزواهری د القاعده د مشر په توګه لڅ باندې یو لسکلن فعالیت وروسته د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو. طالبانو چې هغه مهال په افغانستان کې د بیا واکمنۍ لا کال نه و پوره د الزواهری وژل یو ادعا وبلله او تایید نه کړه. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارګ تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې د عدالت څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصري تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښی ده. د امنیتي چارو یو بل څیړونکی حکمت الله اعظمي وایي ایران او د امریکا یو شمیر نور رقیب هیوادونه له سیف العدل سره مرسته کوي.
القاعده بالخصوص سیف العدل تر مشرۍ لاندې داسې هیوادونه سره لکه ایران دغې سره ډېرې قوي اړیکې لري او ایران او یا د ایران غوندې نور ملکونه چې بالخصوص د امریکا سره یو نوی تقابل کې قرار لري هغوی به د القاعده څخه په حیث د یو افزار په حیث د یو وسیلې استفاده وکړي.
په افغانستان کې د القاعده د حضور او فعالیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وپوښت. هغه د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپلو هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو دغه چارواکی وایي دوی له القاعده سره دا مهال هیڅ ډول اړیکې نه لري، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې په کې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنشیر کې د وسلو زیرمه او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي. د امنیت شورا دغه راپور د طالبانو حکومت رد کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوی شعری بهیر د خارست یو نه خوا
در وشات. ننګیال تلینش په خبرونه کې د دې ویر او المانځنې ترڅنګ د امنې فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړیم، نه طوفان را ماته کړم، سیلابو وړیم.
د داستانونو لښپړون کې زتلا پېژان سره شخېدلایم.
غوښتل مې چې د یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داسې پنځونې وکړو.
د فیصل ځلاند لندکس
د خلې خوان مې داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل تر ستوني تیر کړي. هیڅ شي ته مې ځنه
او پرې خبرونه کې به د تسبیح د کلچر په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غشتنې خبرو.
د دوه کانو پرایستل کې جزمو سردی مرسته وکي حالت چې دا د غره د بری راخیږي. موږ به حکومت ته یو شی ورکو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
Thank you.
د دې ونی په پیل کې د اساق ننګیال شپږشتم تلین وو. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور پاتمو په پېښور کې د زړه ته د ریدو له امله وفات شو. د د شپږشتم تلین جنو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د د ارمان یې وکړ او په لسګونو شاعرانو د توري لستورو په نوم د واتساپ ګروپ له لارې په ګډه د د تلین ورځ داسې یاده کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلي ننګیال په ژوند او فن خبرې وکړې او په لسګونو شاعرانو د هغه د یو غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اساق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیلېش.
ظالم وقت نا دس پر لیستن
کے ساتھ پریک دے دیار محمد پردیس پغک کے دے اساق ننگیال دا غزل د توری لستور واٹس اپ گروپ نا اوری دل کی گی کن کی چہر میش دا نڑی لگوٹ گوٹ نا پا لزگنو شاعران راٹو لی گی او آزاد مشاعری تر سر کوی. دا گروپ دا اپریل پا ویشتم اشپچی دا غوی دا میشتی لاتمی نیٹے سر برابر آوا د زنګړی سبک شاعر ارواخات اساق ننګیال شپږشتم تلین ته زنګړی شوی وو چې یو شمېر لیکوالو د هغه پر ژوند او پن خبرې وکړي چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور وو. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
سیندونه هم مری نن شپږش کال په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوخا د خاغلی ډاکټر یون په همت خبرېده. ما په هغه څه سریزه کې چې سرلی کې و اساق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلی و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اساق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی، چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه وو، اوس د دې غمیزې د 15 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اساق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو، دا اسمان په سر کې وو اوس ته مان نه شو، دا مجد څه د پیړی شته دا نکله دا نکور خبر دې چیرته نو په طوفان نه شو. دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اساق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو:
خپل ځمکه سریخ کا حسک به یوې سر د دوړو په څیر مل د هر کاروان نه شوداګر درمله تور ورلیږي د سپوږمۍ په خوله به یاد د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان نه شوداګر.
ما راوړله پناوه ته پنجرونه د دیوانو خو څه وکړم زما پرستان شوداګر توغه کیتی امامي عقلي خپل زړه تکي کړ زري په آیاتونو د قران نشو داغل.
پیر محمد کاروان او عبد الله پیکار د اساق ننګیال پر غزل ترخي شعرونه وویل:
ميم د یو لمینې په امام نشو داغر لغېګ د معشوق وطن روان نشو داغر جیب جیب هر ګړنګ د ډک لمینې د مولا چې تش لا زنګونا د اذان نشو داغر گل گل پکی ٹپی دی سما دا زمانے خالی دا روحی لیل یا قربان شدا غر
حمدا چی پا ذہنونو کی مشار دے او جگڑا دا پیڑے وشو چی شار دے او ودان نشدا غر دخپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو زمک دا جلو حلیو سایبان نشدا غر.
پر لزگونو ترہی شیرونو سربیر یوشمیر شاعرانو دی اساق ننګیال د غزل طرحه پر نظمونو کی هم ځای کړی و چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یو برخه صدارنګ و:
غواړه تا ته ناست یو چې سپرلی سره به راشي د سیند په غاړه غاړه له شنیلي سره به راشي د تورو سپینو ورو له شلنګي سره به راشي د شوق بارانی اوښکو ته ګریوانو نشو دا غر چې ما یې ډبر وو په زنګون ایښی و سر د مور غوندې له ما سره ستومان نه شو دا غر.
یار محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو.
خوب ماڑی دوا دو پیارا تود ماتل درو جنو دگلو خبر دزدا.
اسحاق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1908 لمریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې ومړ او خاکي جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
دروشات ننګیال اروا دې شاده شي. لنن شپږ بش کال مخکې چې اسحاق ننګیال وفات شو د د څلور شعري ټولګې چاپ شوې وې. ډالۍ، سپیرډاګونه او غوړېدلی پسخلۍ، هغه شیبې، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو. د امینې فنا شعر.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اوریدلې شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم ووري، خو سم د سي د پیاوړې شاعرې امنه فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لاز څومره پیاوړې يم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړیم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. ته مې چې بایللی یې په دې زښته نیمګړیم. تمی چی بایللی یې په دې زښته نیمګړی یم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. زه له دې غم وروسته د غمو د کاله غړی یم. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیرې تیرې. ستا د وصال شپه کرا شي زه په خوبه وغړیم. یاد د مستو سترګو کې دې غرق شم فنا شمه. یاد د مست سترګو کې د غرق شم فنا شم. یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړیم. یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړیم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم، نه طوفان را ماته کړمه په سیلابو وړیم.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا غزلی په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر په لنډو در سره شریکوم.
زه د شعر د پاره یو ځانګړی تعریف وای یا ارڅ چې وای ورته لارم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی، شعر یو خکولیز منصپانگا دا چی زم پا چوکاتونو کی زیکی، او اغا اغا چی دی چی دا شاعر ذهن لطبیعت را اخلی، بیا پی ذهنی و نفسی تجربه تر سرکی، اغا نورستا دا پا لفظونو کی دا خپلا نفسی و ذهنی تجربه چی دا اوڑاندی کئی. دا کې د شی د نثر په چوکاټ کې وی، او دا کې د شی د نظم په چوکاټ کې وی. نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي. شعر یو رنگینی ده، شعر لکه څنګه چې ارسطو ویل دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري چې موږ وایو مثلا موږ وایو دا نظم ده، او بغور چې په نظم کې شاعری شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شه ده او نظم بیل شه ده. نه پوهېږم چې زه به غلطي مو کار لکم تا ده، خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي، او دا دواړه بیل څیزونه دي. نظم خپله چوکاټ ته چوکاټونه دي، او شعر چې ده یو رنگینی دا، یو منصفانگا دا چې آغا پاگه که دا لفظونو یو جادوگری دا، تخیل دا، تصور دا، آغا چی دی چه؟ یعنی آغا کیفیت وړاندې کوي، شعریت وړاندې کوي.
لشاغلی آزمون سره دا شعر پوهن پارا جغی دلیم چه دا مرکب دا آزادی راڑی مجلی پراتلون کو خبرونو کی بش پڑا لطاس سره شریک کرم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړون کله لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ساجی رادیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله ل انګلیسي راپورونو خبر راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه ده دا چې د هغه سره ډېره سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو درنځونو او ورونو څلور رزنی لوبو شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوهیږي، او چې باندې پوه نشو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي. د داستانی ادبیاتو د ژباړې لپاره کرکتون کې یو لړ سپارښتنې لري. دوی وای مخکې تر دې چې څوک یو کیسه ترجمه کوي، باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، یعنی کیسه ولولي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي، ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ور زیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي، نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وژلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني اثر چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري، ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي. نو غوره ده چې داسې اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړه. دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نکړي، لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لښ تر لښه دوه پله په پښتو ژباړل شوی دی. یو شمېر نور کتابونه هم همداسې دوه ځلي ترجمه شوی دي. ژباړونکي عزت الله پیژاند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي، بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1994 کې ژباړل دی. همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي. دوی یو شمېر نورې نړیوالې کیسې هم پښتو کړې دي. د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو، نو د جورج اورویل د 1944 د ناول د ژباړې په اړه به ترې واورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي.
زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو د پاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي، زما هدف دا کډوري خلک وو او غوښتل مې چې دې ته د څه یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې دا سپنځونی وکړو.
دا ناول چې کله تاسو ترجمه کاو تاریخ مخ کې تاسو ولوس؟
بالکل، دا ناول چې و د کله چې په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصول وم د انګلیسي ادبیاتو، دا ناول زما د ریسرچ او تیرینی په پونتون کې یو پروژه و. ما چې کله دا ولوستي او زه مجبورم چې دروستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدی نظر ورکم، نو دا ما باید ډیر په دقت لوستلی وای. او زموږ هغه پروفیسوران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسانو چې هغه په ادبیات کافی تجربه درلود او کافی اکاډمیک بیکګراوند درلود، نو هغه ته باید ما د سې وشي لیکلی وای چې د هغه د قبول وړ ګرځېدلی وای. لبد له شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم، بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه په اصلاح سره کور نه کار وو، زه ټولنې ته څنګه کولای شم په دغه برخه کې یو څه وړاندې کړم، خپل ادبیات کولای شم چې څه وړاندې کړم. نو بیا مې تصمیم ونیو چې دا هغه مسلې په دوره کې دا ناول را وژباړم او چاپ کړم.
د دې ناول ژباړ به تاسو آسانه و چې ورلمه خمو کار پی کړی و په دې شک نشته. تاسو ځینې نور کیسې هم ژباړلې دي، د عزیز نسین کیسې مو ترجمه کړې دي، هغه هم څنګه انتخاب کړی؟ یعنی د ژباړ لپاره ولې وړو بللې؟
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هغو خلکو لپاره و چې هغه ډیر جدي ادبیات نه غواړي چې ولولي، یا سویه عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاصي. نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعه او کتاب سره بلد سي، بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصلاح سره کومیډي او تنزی کیسې ورته راوژباړم. او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ناول ته دا کیسې ډېرې مشهور سوې، او ما سره چې په ټولنه کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر وروسته تر چاپ وروسته مخامخ کېدل، نو په دا باره کې زما سره باز کوي او خوشول به. نو زه پوس ولم چې دا دوه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستاني تنزیه ادبیات ولولي. په داسې حال کې چې تاسو معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په عین طنز کې ډېری ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کېدای سي زموږ په ټولنه کې هم عامې، مثلا ټولنیز عدالت و د چارواکو په اصلاح سره بی عدالتی او نور ټولنیز ستونزې، هغه ډېر په یو ډېر خواږه او داستاني ژبه د تانس په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کیږي. زما هدف دا هم و چې کېدای شي
ټولنې ته یو پیغام ولري،
په عین وخت کې د لوستونکو وخت ښه ورسره تیریږي، په پیغام هم ځان پوه کی، او کېدای شي دا یو پیلامه چې موږ په ټولنه کې ځینی نوی لیکوالان راټوکېدونکي لیکوالان دې ته واڅوي یو بیلګه ورته وړاندې کوي چې داسې لیکنم
داسې لیکنې هم کړې د اجنسین کیسمو لکوم چې به ترجمه کړی
اجنسین ما د فارسی څخه
په فارسی شپه کې ما چې د اجنسین کومې کیسې لوستې عادتا یو ډول عامیانه شپه باندې ترجمه کړې دي او په دې باندې یو وخت یو نخ مال وسې دی و ایرانی لیکوال یغه لیکلی و چې د اجنسین داستانونه په ډیره عالی فارسی عامیانه شپه باندې ترجمه شوې دي عامیانه شپه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راژباړي اخه خواندي و جی څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سويده او زه خپل د اجبار په وخت کې د دې مشکل سره مخ شولم دی ډیر هغه سي لهجه کاری چې هغه په اصطلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکل د دې په دغه کې په قاموس کې پیدا کې نو زه مثلا یارو دی کاروله یو چې ما ځین تر ازي دا ډیر کلونه مخکې وځه وخت په د مکتب روستیو د رکیومه سیمفونه کومه نو په دا باندې مثلا خلاص دی اوس زه دغه یارو سیدی دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنی ورکړي دا زه دغه پښتو ته څنګه راوړم بدله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړ چې اینی بدلی پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وې کاروم نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېژم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او په پوهې دي لیدي
ل دې پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې مې سپاتن دې ترجمه کړې
ما تر ډیره پورې د تاسو روسي دغه چې ما کیسه وژباړله نو پاره کې هم ځینې لیکوال ډیر دغه په سلاسره نمونه یوه ما ځین ته وته لخوا ما د
کوول چې انګلیسي هم ژباړله
چې ما به د کیسې لیکوالو د بیلابیلو کیسې لیکوالو د ټولګه پیدا کړی ده اوس هم باندې کار کوم نو تر اوسه پر تکمیل نه ده نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زه نسبتا هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسې ده داستان چې مخوش سو مثلا د ټولګه څخه د ټولګه څخه به زه بل پښتو ټولګه جوړوم
یعنی پخپل زوخ باندې قصې
انتخاب و مې بیا ورسته پښتو دغه کومه
په ځان سره د دې کیسو انتخاب کله ناکله کې دي چې کیسه په بهرنی ژبه سو کول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبه کله ترجمه کوي خوند دي لږه شي څه سره مخامخ شي
دا ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړخ چې به ورسره پام وکي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکي دا چې ما اوس ورته ول چې زه انتخابي کیسې د کومه یو معیار زما د پاره چې ما ځان ته ټاکل یغه د دې چې زه وګورم چې دا د ټولین داستان د دغه په اصطلاح سره د دغه داستان سیټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولین سره څوند سر خوري افغانان کدا کیسه په پښتو کې ول ولې اغه په څوند پپوی سي پپوی خو بسې خو څوند خوان به ورکې څنګه به پدې سکه ځان وویني نو اکثره وخت د دې استونی سره زه د مخسو یم په دا خطر باندې زه ډېر زړه نه شکوم چې هر شکی سچ هغه په انګلیسي کې شکی سي یا الیک سي هغه زه د خپل ټولین د پاره انتخاب کوم دا مې ارته په کتو سره ځکه چې کله چې یو ولستون کې یو کیسه لولي هغه باید په دکسي کې په یو اړه کې ځان ومومي او داسې ورسره ولاړ شي د داسان سره لکه د وبو د جریان سره داسې نه دي چې د وبو د جریان په مقابل تو طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې دی د ولستون کې هغه نه خړوبوي سید علي کیسې او نړیوال کیسې او په ټول پورا کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو اما کله چې موږ باړه کوو دوه ټکتون باید پام وکړو
د دې له خطر ډیر حرکتون کې دا وایي چې هر څه نشوړل کیږي پیژان صاحب منم ورودم
دا سجر راډوي مجلې په دې غنه کې وړاندې یو لنډه کیسه هم لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په راډیوي مجله کې واوري
د ازادي راډیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو د بي وخت پونوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه د دوی په شخ
د خلی خوان می داسې بد دی لکه سړی چې کوم څیخ درمل تر ستوني تیر کړي هیڅ شي ته مې زړه نه کیږي مڼه مې راواخیسته خو نیمایي مې هم ونه شوای خوړلی نیابه مې ویل چې ناروغ ته د دنیا هره خوږه میوه راوړې ده ته لکه کاهو داسې وي د باندې چوترې ته راوتلی یم چوکۍ مې دیوال ته ښه ورنږدې کړې ده ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي شاوخوا وګورم بیرته ځان پکې راسم کړم که د چا راپام شي وایي به ناروغ نه دی مستی یې کړې ده د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې ویته کشنه ده د ګندنې په نرۍ پوله یو غنم ولاړ دی تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري پورته بیا ژړوالی ورسره ګډ دی په سر کې یې ژړبخونه وږی داسې یوې خوا ته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلی وي چې له کوټې راووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې باد به کلی وې او کله بلې خوا ته کوږ کړ شاو خاص رای له سبزه یو ډک دی خو هیڅ شي ته مې پام نه ورواوخت په سبزی کې مې نانا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی پلار مې په سرای کې نه بې میوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته جېر شوی کوچنی وږی ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم هلته غنم لا شنه ولاړ و یوه سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ و شاوخوا یې ټول شیان شنه او تازه ښکاري ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي ورور مې له کوټې غږ راوکړ د ننه راځه که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي سر مې هماغسې درد شو بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کیږي غنم ته ګورم هماغسې ژیر زبیښلی ولاړ دی مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خوا ته زنګوي باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي باید ننوځم که جوړ وم وروسته ورته راوځم که تږی و اوبه به ورکړم خو ژیړوالی به یې له تندې نه وي که وایي شاوخوا سبزي به هم داسې وه هسې نه ورور مې بیا غږ راوکړي نور نو ننوځم باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغسې وریځو نه و پوښلی لمر و
له ښاغلي ځلاند څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونې په روسي کې د تسبیح په اړه تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنا لري د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی تسبیح هم له لرګي جوړېږي هم له هډوکو هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي پخوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشه یي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخې نه لري هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړیږي پخوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي د هډوکو تسپې په ترکیه کې ډېرې دود دي. هلته له آج څخه تسپې جوړیږي چې ګران بیه دي. همداراز د کپ له هډوکو هم تسپې جوړیږي. په افغانستان کې مشهورې تسپې شاه مقصودی تسپې دي چې زرغون روشن رنګ لري. د شاه مقصود ډبرې پاړه ویل کېږي چې زهر غونډوي، یعنی په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي. افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسپې راوړي. دغه تسپې د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي. په دغو تسپېو کې شای ګران بیه یمنی تسپې وي چې له عقیقه جوړېږي. البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینې منورې د تسپې بازارونه تر ډېره چینایي پلاستیکي تسپو نیولې دي. له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسپې دومره زیاتې نه خرڅېږي، ځکه چې تقاضا یې کمه ده. همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسپې بازارونه ساړه دي. که افغانستان ته شو، د کندهار د تسپو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسپې کاروبار وغوړي شي. دوی وایي چارواکي دې د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او ځینې اسانتیاوې دې ورته برابرې کړي. شاید یوه اسانتیا دا وي چې له سعودي عربستان څخه د راستنېدونکو حاجانو پر تسپې مالیه وضع شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کور دننه تسپې د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې په لاس جوړې شوې تسپې تر ډېره ایران ته ځي او بیا له هغه ځایه نورو اسلامي هیوادونو ته صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخدي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
دبر خونه دا دی ډیر د یو سره دی مختلف د یو جوړ په جو سره مقصد د بامیانو د خواصوم راځي د کلا ته خواصوم په خوار کړلې او سنمل می شاغل مشتیس د وطن د شاغل د ورو سره دی د کابل څخه عموماً لینه په خوان مری په کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه وسه د جملا سره سره توخ خلګو ته کړه ده نو دا راکله د جلال آباد سره راکله
د تسپو جوړولو کې سب ډیرې کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپات دي او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیر مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم سوي دي.
بازار خونو لاس دی گای نه کې ګرمې گای سوري رقم رقم دی واجورنه پر وکړان نه لريږي. ایران ته دی نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزورې دي. نو واس کارونه سره ټټ کی دی خو هم بازار ټټ دی او مې او په دې کارو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري او د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا نه کې پردان زور چیرې او په دې خو بیا هم هغه کور او گزاره پکې.
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دوغو قانونو پر ایستل کې جزمو سره دی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مختصلو کې جزمو سره مرسته وکړي. د څه د سرمایه کاری د حالت چې دا د غره د بری راخی موږ به حکومت ته شی ورکو حکومت به موږ ته شی راکړي.
موږ خپل وطني د بری زمر د ډیر قیمتي دي. موږ ګرد خلک شرو زپر پیدا کولای شي صرف حکومت موږ ساول د ګر سي د خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زمر څخه پاول سر کې ونه او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمج دا غشتنوم لرو چې دې موږ ته داس دا زاید سبا ونه دې موږ بار در بداري بلا چورورې د ځای جوړتي 1500 متر ځای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښ لري. لدې جملې د سندلوس په نوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړي شهرت لري.
د تسبیح لدې راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
نسکورم دے تشوم خود نہ پیالے نسکورم دے تشوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ نصیب بدلوم دے قبل وما خود نہ پیالے نسکورم دے تشوم خود نہ پیالے نسکورم دے تشوم خود نہ تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چڑما زندان نڑو زندانہ نڑوں دے تیرو ماں خود نہ پیالے 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 نسکوروں دے تشو ماں خود نہ پیالے نسکوروں دے تشو ماں خود نہ نصیب بدلوں دے قبل ماں خود نہ نصیب بدلوں دے قبل وما خود نہ پیالے نسکوروں دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروں دے تشوم خود نہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت دے لگوما خود نہ تندیا مت دے لگوما خود نہ پیالے 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 نسکورو مت شوما خود نہ پیالے نسکورو مت شوما خود نہ تشوما 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگوما خود نہ تندیا مات دے لگوما خود نہ چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ
دیار د تصویر خالا هیرو ما خود نه پیاله پیاله نسکور اوم ده تشو ما خود نه.